سلام ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو مخه غلازادې رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو
درګان دي روختون ډاکټران وايي په تیر دوه میاشتو کې د مشمونو ترمنځ خوار زواکي د نور وختونو پرتل زیات شوې ده د دغه روختون ډاکټرانو د افغانستان کورنی رسنیو سره خبرې کوي په هر لوسو مشمونو کې درې د سختي خوار زواکي لکبل د ستريګي لدې وړاندې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نور نړیوالو سازمانونو په خپل راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه لا 5 کلونو کم عمر ماشومان په خوار زواکي اختري د دغه نړیوالو ادارو په ټکو څه باندې 1.2 میلیونه امیندوارې او شدي ورکوونکي میندې هم د خوار زواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي د بشري مرستو رسونکو ادارو ویلي د امریکا او نورو نړیوالو د مرستو په بندېدو سره د خوار زواکو ماشومانو او میندو ته رسیدنه ستونزمنه شوې ده اسرائیلی ځواکونو پرون دوشنبه په خان یونس کې پر ناصر روختون په دوه بریدونو کې شل کسان وژل دي په سیمه کې روغتي کارکونکي وایي له نوموړي برید وروسته سیمې ته د روغتي کارکونکو خبریالانو له رسېدو سره سم دویم برید وشو چې لږ تر لږه شل کسان پکې وژل شول د شټرپس خبري اژانس راپور له مخې په وژل شوو کې 5 خبریالان هم شامل دي په خبریالانو کې 33 کلنه مریم داکا له شټرپس خبري اژانس سره د خبریالې په توګه کار کاوه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د غبریت یو غمجنه پیښه بللې ولیدې چې پاوزي د څړلو په حال کې دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سږ کال غواړم د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره وګورم هغه پرون د شنبه په سپینه مڼه کې خبر اعلان وویل له کیم سره د خبرو اترو لپاره چمتو دی او په مناسب وخت کې ور سره وګوري د روټرز خبر اژانس راپور له مخې ولسمشر ترامپ په خپله مخکینۍ دوره کې د کیم جون اون سره نمړلۍ لیدنه په داسې حال کې درلوده چې د امریکا او شمالي کوریا اړیکې کړکېچنې وي هغه مهال د دواړو لورو ترمنځ یو سوداګریز تړون هم لاسلیک شوی و خو د اټومي انرژۍ پوزي له غوښتنو او د تړون په جزئیاتو کې دواړو خواوو اختلافات درلود د امریکا په اوریګان ایالت کې د اورلګیدنې له کبله یو شمېر کورونه ورخېسته او په زرهاو نور د سوځېدو له ګواښ سره مخ دي د سیمو اوسیدونکو ته د شنبه د تخلیې امر شوی دی د چارواکو په خبره د اورلګیدنې چې د وچې او ګرمې هوا له کبله رامنځته شوی د اوروژنو کارکونکو یو څه مهار کړی دی له دې وړاندې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د اورلګیدنې له کبله په زرهاو کورونه سوځېدلې و او د آزاد سیالۍ وو نموتای اتسیره پاس محمد پرون د شنبه د لومړي ځل لپاره د موټای په برخه کې خپل ایراني اصل بهرني سیال ته مات ورکړه دغه سیالۍ چې د تایلند په پوکیت ښار کې ترسره شوه پاس محمد پکې لادري او پړاوونو وروسته خپل سیال مات کړ د موټای په سیالۍ کې هر پړاو 3 دقیقې وي پاس محمد لدی وړاندې د آزاد سیالۍ په برخه کې افغانستان ته پیړون راوړي او د لومړي ځل دی چې د موټای په برخه کې برلیت بریا ترلاسه کوي خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي روختیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته راستنیدونکي کډوال د روختیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي دا چې دغه کډوالو ته ولې په سمه توګه رسېدنه نه کېږي او په څه اندازه کډوال ایران او پاکستان په روستیو کې راستنه شوي دي وړاندې درته جوړ زیات وایو دا به هم را سره واوري چې د طالبانو حکومت د مالي وزارت د افغانستان ملکي او نظامي کارمندانو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی خو متقاعدین بیا وایي چې د طالبانو لخوا د ځانګړي محکمې جوړېدل د دوی لپاره د منلو وړ نه دي دغه متقاعدینو په ټکو دوی مجرمین نه دي چې ځانګړې محکمې ورته جوړېږي همدارنګه د هغه ځوانانو اندېښنې به هم در سره شریکې کړو چې وایي له کلونو تحصیل وروسته اوس بېکاره دي او د کار چانس ورته نه برابرېږي
تقریبا 200 کسان داسې سبتینه موته کوي هغه کله کله وایسته بازي په کښې کې را ځي هغه مستحق کسان پر کار نه برابرېږي نه درېږي
له دې سربېره که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونو ته به هم مړ شو نور مطالب هم درته لرو ملتیا مغواړو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تاسې زموږ غږ لزده راډیو ناوری په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکي چارو په سمبالښت کوربنه یم. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او د کورنیو د اقتصاد د ملاتړ لپاره پر پراختیايي مرستو تمرکز وکړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت په خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف د غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له مشر روزا او تنبای وسره په روستۍ لیدنه کې کړی ده. نور تفصیل له فیروزه عزیزی په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ترڅنګ پر پراختیايي پروژو تمرکز وکړي، څو خلکو ته د کار زمینه برابره او د کورنیو له اقتصاد ملاتړ وسی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په خپل ایکس پاڼه تازه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې دین محمد حنیف د غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما مشر او د افغانستان لپاره د دغه سازمان د سرمنشي لاستازي روسا تنبای واسره د کتنې پر مهال مطرح کړی دا په خبر پاڼه کې د نوموړي لقاول راغلی چې د ګوندوی هیوادونو درستنیدونکو افغانانو د ستونزو هوارول او په بیلابیلو ولایتونو کې د استوګنې په سیمو کې د پرمختیايي او عامه ګټو پروژو د پلي کېدو لپاره په ټولنه کې د هغوی ادغام خورا مهم دی. وړاندې راغلی چې روزا او تنبای وا په دې کتنه کې ټینګار کړی چې د پرله پسې وچکالیو د اقلیم د بدلون او درستنیدونکو د اقتصادي او معیشتي ستونزو له امله د زیانمنو سویو سیمو او خلکو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري او د پروګرامونو سمدستي تطبیق او د ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونې ته اړتیا ده. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي په افغانستان کې پراختیايي مرستې او د نړیوالو پانګونې یوازې هغه مهال پیلېدای شي چې طالبان د نړیوالې ټولنې په غوښتنه اصلاحات پلي کړي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي د نړیوال بانک، د آسیا پراختیايي بانک او نورو بنسټونو او هیوادونو پراختیايي مرستې به یوازې هغه مهال په افغانستان کې بیرته پیل سي چې طالبان د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې ټاکل شوي نور شرایط پوره کړي. نوموړي د دوشنبې په ورځ د اګست په 25مه ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه یوازې د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کولای سي او په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بیلابیلو هیوادونو لخوا د هغوی د رسمیت نه پیژندلو له امله د محدودو تمویلونکو سره په پراختیايي برخو کې همکاري هم قطع شوې ده.
طالبان وخت به وخت فراموش میکنند که حکومت شان به رسمیت شناخته نشده توسط کشورهای غربی.
طالبان کله کله هیروي چې د دوی حکومت لویدیځو هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی او دوی فکر کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل پریکړه لیکونه هیروي. خو د امنیت شورا پریکړه لیک پر خپل ځای دی او د 2023 کال په پریکړه لیک کې له طالبانو د غوښتنې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې شرایط بلل شوي چې په چین او روسیه کې د سفیرانو منل کافي نه دي او حتی د چین او روسیې لخوا د طالبانو د سفیرانو له منلو سره یې هم په افغانستان کې هیڅ ډول پانګونه نه ده کړې.
د اقتصادي چارو پوه نصرت الله وفا هم وایي که د نړیوالې ټولنې شرایط پوره سي او په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته سي، پانګوال به بیرته په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. خو د ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په تېرو نورو کلونو کې د نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی دی.
حل لاره دا ده چې یو ټول شموله حکومت، مشروع حکومت، پراخ بنسټه حکومت باید جوړ شي چې د افغانستان د خلکو ارادي تمثیل سي، پکې د ښځو بشري حقونو بیان ازادي ته باید پکې مطلق درناوی وسي او دا د نړیوال تعامل یو شرط هم ده چې ښځې باید په حکومت کې ونډه ولري، ښځې باید زده کړو ته لاسرسی ولري. په لړ مهال کې د تخنیکی او مسلکي برخه باندې سرمایه گذاري په کار ده چې حداقل خلک د ټولنیزو کورسونو لارې وروزل سي او په خپلو پښو باندې ودرېږي.
طالبان خپل حکومت مشروع او ټولشموله بولي او د تیر لمریز کال په پای کې ورسره هغه چې په افغانستان کې د یونما ماموریت وغځول سو، دوی له دغه سازمان وغوښتل چې له ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پیاوړي کولو کې هڅې وکړي. خو تر هغه یو اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا او تنبای و د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل چې که طالبان په رښتیا غواړي چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره یوځای سي، باید په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د زده کړو، کار او نورو اساسي حقونو په برخه کې پر ښځو او انجونو پراخ محدودیتونه لګولي، او د همدغو دلایلو له مخې د یو ټول شموله حکومت نشتوالي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې بنسټیز شرط دی، تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسیز مکرک لازده رادیو نوری دا طالبانو حکومت دا مالی وزارت افغانستان ملکی و نظامی کارمندانو تا دا تقاوت دا ورکلی دا پروسی دا پیل اعلان کرده دی. دا وزارت پرون بیا اعلامیه که ویل چه دا متقیدینو تقاوت پا دیوی زنگری محکمی دا مرکز لاری دا دوی دستناتو دا زنگری محکمی وروند چانگو لخوا دا پروسس روس دا ویشل شی. دا وزارت پی اعلامیه که ویل چه متقیدینو تا بعد دوی حقونه دیوی گردی کمیتی او د څنګهړي محکمې لاره د دوی د اسنادو لاڅرلو وروسته ورکړل شي. خو یو شمېر متقیدین بیا وایي د دوی د حقونو ورکړه څنګهړي محکمې ته اړتیا نه لري، او د دوی ماشونه باید له قانون سره سم د دوی د تقاعد کارت پر بنسټ ورکړل شي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت د افغانستان ملکی او نظامی کارمندانو ته د تقاوت د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی، خو یو شمېر متقاعدین د دوی د حقونو د ورکړې له څرنګوالي سره مخالفت لري. یو تقاعد شوی حکومتي مامور چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی مجرمان نه دي چې د طالبانو حکومت د محکمې له تایید وروسته د دوی حقونه ورکوي.
موږ محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځانګړې محکمه. موږ مجرمان نه یو، دا د قانون له مخې موږ ثابت شوی مدني حق دی. ځانګړې محکمې د هغو کسانو لپاره جوړیږي چې درانه جرمونه یې کړي وي. د متقاعدینو حقونه په ټوله نړۍ کې معمول دي او ورکول کیږي.
یوې تقاوت شوی خزینه خوونکی او د کابل اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لولوري د ځانګړې محکمې جوړول یو پلمه ده.
دا یو پلمه ده، په دې سره به دوی یو شمېر کسانو ته چې زړه یې غواړي تقاوت ورکوي، او یو شمېر نورو ته چې زړه یې نه غواړي نه ورکوي، او وایي چې په محکمه کې ثابت نه سو. خدا زموږ قانوني حق دی، زموږ له معاشونو ګرځول سوی دی، او اوس باید بیرته موږ ته راکړل شي. محکمې ته څه اړتیا؟ موږ ته د خپل د څلورو کلونو حقونه راکړل شي، او دا محکمه او محکمه بازی دی لري سي. هر څوک چې مستحق دی د تقاعد کارت ورلی، هغه قاتل کیږي، او د هغې له مخې همغه اندازه پیسې باید ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري په تیرو څلورو کلونو کې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې په اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او بېلابېلو نیوکو وروسته بالاخره پرون یکشنبه د اګست 24 د طالبانو د حکومت مالی وزارت اعلان وکړو چې دوی ته د ماشونو د ورکولو پروسه یې پیل کړي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي، په دې برخه کې به د اسانتیا او په هدف د منظم مهالویش له مخې د ملکي او نظامي متقاعدینو حقوق د ځانګړې محکمې او له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د ګډ مرکز له لارې د مراحل له بشپړې دوه وروسته اجرا شي. په اعلامیه کې راغلي چې په لومړي پړاو کې نه تثبیت شوی ادارو او وزارتونو متقاعدین به د ځانګړې محکمې پروسې بشپړولو وروسته خپلې پیسې ترلاسه کړي. د ستاندرد ملي اداره د پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي اداره، د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست، د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون، د چاپیریال ساتنې اداره، د ارګ د ساتنې عمومي ریاست، د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارتونه هغه اداري یادې شوې چې متقاعدین به ځانګړې محکمې ته خپلې عریضې وړاندې کوي، او له اصول سره سم به د دوی د حقونو د ورکړې پروسه مخته وړل کیږي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې د نورو ادارو مهالویش به د لومړي پړاو له بشپړې وروسته د سنبلې په 15 نیټه اعلان کړي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13 په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي وو چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي. د تقاعد د حقونو په اړه د امیر المؤمنین فرمان په نامه په دغه سند کې چې یو کاپی مخکې ازادي راډیو ته رسیدلې وه، د طالبانو مشر سترې محکمې ته پکې امر کړی و چې د تقاعد شویو کسانو د ماشونو د مسلې د حل لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړې محکمې جوړې کړي. خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. د طالبانو مشر ملا هبت الله مخکې ویلي و چې د 1403 لمریز کال له پیل څخه د افغانستان د ملکی او نظامی کارمندانو له میاشتنی حقونو څخه د تقاوت په نوم پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1,000 ملکی او نظامی متقاعدین شتون لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ